Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسیخ پرونو ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د کپ یهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند دي چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. تمل چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې چېرته په راتلونکو څو ورځو کې د مشق او موسکو د اور بند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سټیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنټینا سباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. په دې اوبخې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي. د چهارشنبه په ورځ 15 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شامل دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اور بند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کردانو ډلو ویلي چې دا ډله اور بند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چېرته په راتلونکو څو ورځو کې د مشق او موسکو د اور بند او سیاسي انتقال په برخه کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنګټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
De ogde mode pa makh Russia khpal dilchaspi lari muk fikr ka uch tsarang pa qanuni shakal de siyasi waq de intiqal la para kar wo kuch pa Suriya ke isbat ra wali aw taghir ra mastashi muk pa de bawari uch da kar la asad sa khprata kidai shi دهره توافق نامی لمخه چه موسکو و واشنگتن په سوریه که دی اوربن لپاره اولانده کرده تمده چه ده فبروری لوشتمی په سوریه که اوربن امپلیشی. ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کاله عمر لري ونیو دی د هغه ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر راپدی خو په ایران کې زندانی دی. د بقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیول شوی او د تهران اوین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یوه میرمن د داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تیره ورځ څلور دېرش کلنه زرینه سردارووه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله بند محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زندانی کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټې منفي 3. په بامیان کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې منفي 1. په کابل کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټې 4. په کندهار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 15. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټې 1. په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 9 درجه، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2 درجه، او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 اټکل سوی ده.
لنجیبه زمان نه پمننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي.
زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همبغۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې د لرو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوې را پیاده شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال ته چې څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولی شي چې په دې ځای کې تغییرات راولي. هغه څوک چې قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ راکې راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هېواد کې انتخابات کېږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند د پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال لا 1200 میلیون ډالر پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وی:
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي، د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړی شي، نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډیر ګټور تمامی شي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا، د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
ومردل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل:
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري، بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولای د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې، د دوی لپاره هم ډېر لوی ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، د دې خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان، چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همستګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې لرو، او هر وخت چې سیاسي خلک پلتیاوي را پیاده شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزه صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیون ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه گذاری تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی، ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کاله مخکې په تقریبا سالري دغه عادي حالت کې په ډېرو دغه سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شوی دی. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال.
الکوزه صاحب، او بخښي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډې جدي کار کیوشي او دا سی کار کیوشي چې هلته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر، حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټي کشتۍ دلته لنګر واچي. گرچی وسم ډیر کار شوی دی، په چابهار کې ډیر کار شوی دی، هلته دغه کېدلی شي د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو حداقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت
وکړي. الکوزه صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه گذاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه گذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه، چې څلکه باید دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کړي، خپل ذخایر جوړ کړي، کمالونه راځي او څه د دې ځکه چې تکې او ساتي او د دې ځنه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي، مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاري نه راشي.
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وه. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري. ابراهیمي تېره ورځ د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایرانی ولاسل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یوه میرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. و بجې 14 دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د امریکا چپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي تمه کیږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکي اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د سه شنبې تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلي خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یو وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال ستریت ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال ستریت ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خود طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي. خودی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز رسپانې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوي تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایا چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لیږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نشته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورسپانه د یو پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلې دي د دې کړکیچ د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حمله وکړې او دوی یې په نشه کړل.
ازادي راډیو اوري
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې په خپل وار په وار د جګړې کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف انزدران په رپورټ کې.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډېر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي وو چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زی رپورټ کې.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشتلوژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
و امریکا چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي، دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر د هیواد اقتصادي بندیزونه، هغه بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی، لری کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړه ودریږي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتېدو ته چې د اوربن په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زمانم نجیبه ده، زه کارمند ده یم ده تلویزیون ملی.
ډیر ښه. مثلا داسې کله محفل ته تللی یاست یا د کوم خیر کار و تاسو هلته په ناوې مشاله چولی، یعنی قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غې کې ورکړ شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو و ناوی و هغه ویل چې دیتا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچاو. نو هغه چې ما یو ماشوم را وخسته د دې پغې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچاو.
یعنی تاسو په نظر د څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی صدمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه سنی کار چی کنه د خیر کاری د خوشحالۍ ته مر وړاندې کیږي ځکه چې ته مثلا قدم نه خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر څومره ناوړه دود ده څومره بد غیب روح روان باندې بد تاثیر
وکړي؟ دا خو واقعا چې ناوړه دود ده. دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي خاص رسم رواج دی نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدلې دي وسره مخامخ شوی یم یا مثلا هغه ښځه چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځنې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې ته نږدې مه راځه نو هغه دی چې هغه په یو کنجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. لموږ سره اوس له ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام هفت.